په افغانستان کې شپږ بجې شوې. په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زه نوریا سنوري هرکلی کوم. اولی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلي کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې تر څنګ په افغانستان کې د هند رول په پراخېدو ټینګار وکړ. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي موافقه یې کړې چې د افغانستان په اړه د نوې ډیلي، کابل او واشنګټن ترمنځ خبرې ترسره شي. دغه راز په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپو سره هم خبرې کړې. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلالزی دا خبرونه وړاندې کوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو ورځ مو په خیر. او د دې ساعت مهمو خبرونو سره ته پام وکړئ. د اروپایي کمیسیون چارواکي وایي له افغانستان سره 15 میلیونه یورو مرسته کوي. د جوزجان چارواکي وایي په قوشتېپه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ درنه نشته روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن اندېښنه څرګنده کړه چې افراطي ډلې د پاکستان د حکومت ثبات او امنیت ته ګواښ پېښولای شي. پوره خبرونه واورې. په هرات کې چارواکي وایي چې د چشت شریف ولسوالۍ په درې تخت سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یوه غونډه د بی پیلوټ الوتکو له لوري هوایي حمله شوې دي. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو د دې غونډې هدف نه دی څرګند، خو داسې ویل کېږي چې په دې بمباری کې هغوی ته درانه تلفات رسیدلې وي.
و این شاهد از سوی پیارات بدون سرکین آماج حمله قرار گرفت، منجر به پراکنده شدن و متواری شدن اوکالی دولت از این شاهد.
د جیلانی فرهاد په وینا د دغه بمباری وروسته په سیمه کې د دوی څېړنې روانې دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بل پلوه په فرا کې چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو بیګا د امنیتي ځواکونو پر یو پوسته حمله وکړه، نه عسکر یې ووژل او څلور تر یې زخمیان کړل. د فرا د والي ویان ناصر مهری ویلي چې حمله څلور ساعته وه. د جوزجان چارواکي وای په قوشتېپه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ درنه نښته روانه ده. د چارواکو په وینا د دې نښتې له امله په قوشتېپه کې تر څلور سوه زیاتې کورنۍ بې کوره سوي، او په ځانګړي ډول د قوشتېپې ولسوالۍ د چقمچور د کلي خلکو ته زیات تاوان رسېدلی دی. د جوزجان د امنیه قوماندانۍ ویاند حکمت الله امینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته پرون شپه پیل سوې. د ده په وینا دوه څلوېښت وسلوال طالبان او د داعش شپږ وسلوال پکې وژل سوي او ډېر نور زخمیان دي. د امینزاده په وینا دا په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو په بېساري ډول درنه جګړه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن اندېښنه څرګنده کړه چې افراطي ډلو د پاکستان د حکومت ثبات او امنیت ته ګواښ پېښ کړی. ټیلرسن نن په نوې ډیلي کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل دای وایي تاسو پوهیږئ چې په سیمه کې پاکستان د امریکا لپاره مهم دی. زموږ امنیتي روابط د سیمې په کچه د سولې او امنیت ټینګول لپاره زموږ ګډو پروژو ته مهم دي. ټیلرسن د هند بهرنیو چارو له وزیر مننه وکړه چې هیواد یې په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزه کې د امریکا څنګ ته درېدلی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج هم نن وویل چې د افغانستان پر وضعیت یې د نوې ډیلي، کابل او واشنګټن ترمنځ پر درې اړخیزو خبرو موافقه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن وویل پر ایران د امریکا بندیزونه د ایران ولس او د نورو هیوادونو مشروع تجارتي پروژې نه، بلکې د ایران د رژیم د بې ثباتۍ خورولو فعالیتونه په نقشه کوي. ټیلرسن نن په نوې ډیلي کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا بندیزونه د ایران د رژیم د ناوړو فعالیتونو د مخنیوي لپاره دي. هغه د ایران د بلستیک میزایلو پروګرام ته اشاره وکړه. پر ایران یې تور پورې کړ چې تروریستي سازمانونو ته وسلې ورکوي او د یمن او سوریې په بحران کې لاس لري. د جرمنی ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر هیلمن دی چې مسکو ته سفر به د جرمنی او روسیې د روابطو له شکېدو سره مرسته وکړي. شتاین مایر نن د پخواني شوروي اتحاد له وروستي ولسمشر میخایل ګورباچیف او د میموریال په نوم د بشري حقونو د ملاتړ د ادارې له چارواکو سره تر کتنې وروسته وویل چې د روسیې او جرمنی روابط له سختیو سره مخامخ دي او د ښه کولو لپاره هڅې یې خپل مسؤلیت ګڼي. هغه به نن وروسته له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګورم. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف نن ترکیه ته ولاړ. دا په وروستیو دوو لسیزو کې اول وار دی چې د ازبکستان یو ولسمشر ترکیه ته په رسمي سفر ځي. میرزیایوف د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وربللی و او نن انقرې ته ورسید. د رپورټونو پر اساس په ترکیه کې نن د 1200 بشري فعالانو محاکمه پیل شوه. هغوی په تروریستي فعالیتونو تورن شوي دي. د تورنو کسانو محاکمه په استانبول کې پیل شوې او پر هر یوه د 1500 کلونو زندان حکم کېدلی شي. په تورنو کسانو کې په ترکیه کې دافع د نړیوال سازمان مشر عادل اسیر او یو بل لوړ رتبه چارواکی د جرمني وګړي او د سویډن یو شمېر رتبه شامل دي. پر نیول شوو کسانو تور دی چې په ټولنه کې د ګډوډیو جوړولو هڅې کولې. هغوی د وسلوالو تروریستانو په داسې سازمان کې چې په ترکیه کې بندیز ورباندې لګېدلی په غړیتوب او ملاتړ تورن دي. او د روسیې په سوچي ښار کې یوې محکمې نن پر دوو بشري فعالانو چې د پوتین د سیاسي مخالف الکسی نوالني د انتخاباتي کمپاین ملاتړ یې کاوه د زندان حکم وکړ. محکمې وویل چې کانستانتین ګودیموف او الیسا خریستوسینکو په داسې لاریونونو کې چې اجازه نه ورته اخیستل سوې د ګډون له امله 8 ورځې او 12 ورځې باید زنداني شي. الکسی نوالني د روسیې د ولسمشر سیاسي مخالف ته د جمهوري ریاست په روانو انتخاباتو کې د ګډون لپاره کمپاین پیل کړی. په روسیه کې به د راتلونکي 2013 میلادي کال د مارچ په میاشت کې د جمهوری ریاست انتخابات وي.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولانې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلی کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې ترڅنګ په افغانستان کې د هند رول په پراخېدو ټینګار وکړ. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي موافقه یې کړې چې د افغانستان په اړه د نوې ډیلی، کابل او واشنگټن ترمنځ خبرې ترسره شي.
हमने शीघ्र ही भारत अमेरिका अफगानिस्तान त्रिपक्षीय बैठक के आयोजन पर भी अपनी सहमति दे दी.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی دی.
افغانستان، هند او د امریکای متحده ایالات واحد موضع لري. دا ډېره طبیعي خبره ده چې د درې هیوادونو باید سره نږدې همکاري او خبرې اترې ولري.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. دغه راز اوري چې عراقي ځواکونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر واکمنۍ لاندې د وروستۍ سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیاتو ته تیاری نیسي. ازادي رادیو اوریده. امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن نن د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره د نور موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د هند رول په پراخېدو خبرې وکړې. نوموړي له میرمن سواراج سره په ګډه خبري غونډه کې د پاکستاني چار له پاکستاني چارواکو سره د خپلو وروستیو ولیدنو کتنو او خبرو جزئیات هم په ډاګه کړي دي. په دې اړه نور حالې ده اجمل ان پرپور کوي.
په جګړه ځپلې افغانستان کې د هندستان رول او پسیمه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د چهارشنبه په ورځ د امریکا او هندستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په خبرو اترو کې مهمه مسله وي. د هندستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج ویل هندستان موافقه کړې چې له کابل او واشنگټن سره د افغانستان په اړه خبرې اترې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې کابل او اسلام آباد ته له سفر وروسته نوې ډیلی ته رسیدلی نن یې په نوې ډیلی کې وویل پاکستانی چارواکو ته د ټرمپ د ادارې هغه توقعات رسولې چې ترې غواړي پر خپل خاوره دي ګڼې تروریستي ډلې لمنځه یوسي. ریکس ټیلرسن د هندستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل خغه له ټیلرسن وایي پرون په اسلام آباد کې د پاکستانی مشرانو سره په خبرو اترو کې ډیر په پرانیستي او روښانه توګه د هغه شریکو اندېښنو په اړه بحث وکړ چې د امریکا متحده ایالات او زموږ نور سیمه ایز متحدان او شریکان هندستان او همدارنګ افغانستان لري او هغه دا چې زیات تروریستي سازمان نشته چې په پاکستان کې خوندې ځایونه لري. د کوم ځای چې اخوی د نورو هیوادونو پر ضد عملیات او بریدونه کوي. ریکس ټیلرسن وویل موږ پاکستان ته ځانګړي توقعات چې د دې هیواد د حکومت او مشرانو څخه یې لرو سپارلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا پاکستانی چارواکي باید د دې تروریستي ډلو په وړاندې او د دې ډلو د مشرانو په وړاندې اقدامات وکړي. کابل او واشنگټن پر اسلام آباد تور لګوي چې د حقانی د شبکې په سیر هغه تروریستي او وسلوالو ډلو ته خوندي پنازایونه برابر کړي چې په افغانستان کې پر حکومتي او د نړیوالو ځواکونو پر اهدافو خونړي بریدونه کوي. که څه هم پاکستان دا تورونه تل رد کړي خو ټیلرسن پرون په اسلام آباد کې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د دې هیواد د پوځ او استخباراتو د مشرانو په ګډون نورو چارواکو ته ویلي امریکا په یو داسې میکانیزم کار کول غواړي چې د همکارۍ او معلوماتو پر شریکولو ولاړ وي. نه یوازې د معلوماتو شریکول بلکې د ټیلرسن په وینا له داسې اقداماتو سره باید یو ځای وي چې په نتیجه کې پاکستان کې میشتي تروریستي ډلې نور دا وړتیا ونه لري چې په نورو هیوادونو کې بریدونه وکړي. ریکس ټیلرسن وایي د پاکستان مشرتابه ته دا هم ویلي چې دوی خپل د پاکستان د ثبات او امنیت په اړه اندېښمن دي، ځکه د نوموړي په وینا تروریستي سازمانونه په پاکستان کې دننه پیاوړي شوي او شمېر زیات شوی چې دا د پاکستان خپل ثبات او امنیت ته هم ګواښ پیښولی شي.
و امر دلته امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نوی دلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د دوه لورو خبرې هم تر ډیره د ترګری په وړاندې په مبارزه او د غرض په افغانستان کې د هند پر رول متمرکز وي. ریکس ټیلرسن چې له کابل او اسلام آباد څخه لکتن ورسته نوی دلی ته تللی دی ویلي چې له پاکستاني مشرانو ته د ترګرو ډلو د کنټرولول په برخه کې چې په خاوره کې حضور لري د ولسمشر ټرمپ د ادارې مشخصې غوښتنې وړاندې کړې دي. ټیلرسن زیاته کړه زختو زیاتو ترګرو ډلو په پاکستان کې ځان لپاره خوندې ځایونه موندلې دي چې له هغه ځایه پر نورو حملې کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سواراج لکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو واورېدل وویل چې هند له دې سره موافقه وکړه چې د افغانستان په اړه له واشنګټن او کابل سره په ګډه خبرې مخته یوسي.
همنه شیګر هی بھارت امریکا افغانستان ترپکشی بیٹک کے آیوجن پر بھی اپنی سہمتی دے دی.
د نوی دلی کابل او واشنگتن ترمنز د خبرو مسله په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان جمهوری ریاست ویلي دي چې له پاکستان سره له یوې موږ د رئیس د دولتونو په کچه د افغان سیاسي او جهادي مشرانو په مشوره خبرې پیل کړي او هیله مند چې دغه خبرې یوه نتیجه ورکړي او پاکستان خپل دریز بدل کړي. دغه موضوع ده چې مخکې مې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره څخه په یوه مرکه کې په دې اړه پوښتنې وکړې. لومړی مې له ښاغلي ستانکزي څخه وغوښتل چې په دې اړه چې دغه درې اړخیزې د کابل، نوې ډیلي او واشنګټن ترمنځ خبرې به څومره ګټورې وي په تېره بیا له اسلام آباد سره د کابل اړیکو ته په پام سره.
اوس دیو ستراتیژي په چوکاټ کې افغانستان، هند او د امریکا متحده ایالات واحده موضع لري. بلاند دغه ستراتیژي د دوه او خپل موخ ته رسیدو لپاره دا ډېره طبیعي خبره ده چې د درې هیوادونو باید سره نږدې همکاري او خبرې اترې ولري. او دا چې اسلام آباد دا طبیعي خبره ده چې هم امریکایان غواړي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې پروژې ته تشویق کړي او د مداخلې مخه ونیسي. هندیان عین تشویش لري او متاسفانه افغانان په طبیعي ډول د دغه جګړې قربانیان دي. د افغانستان خلک او د افغانستان دولت په یقیني ډول دوی چې د پاکستان سره دغه ستونزې د حل لپاره دي یو اړخ په توګه باید بحث او مذاکرات ولري.
ستانکزی صاحب لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي کې د غرض په افغانستان کې د هند د رول په پراخېدو ټینګار شوی دی. له بلې خوا د افغانستان جمهوری ریاست ویلي دي چې له پاکستان سره هم د دولتونو په کچه خبرې پیل شوې دي. څه فکر کوئ چې دغه خبرو ته په پام سره آیا د کابل حکومت دا توانایي لري چې د سیمې د دواړو مهمو لوبغاړو سره په اړیکو کې انډول وساتي؟
دا د افغانستان دولت قانونی او حقوقی اړخ د او حق د چې کولای شي د هغوی سره په هغه ډول چې منافع تامینېږي خپل روابط ولري. فکر کوم په بینایي اړیکو کې مطلق تناسب وجود نه لري. د دوستۍ د روابطو معنا دا نه ده چې باید په مساوي ډول ورته وکتل شي، یعنې دا تناسب نظر په معنا تغییر خوري. اما رغم په دې چې توازن باید وساتي، زه فکر کوم دا ډېر په اسلام آباد پورې ارتباط لري. که چېرې د افغانستان حکومت ته ډاډ ورکړي د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي، دلته تورستان نه رالیږي، د توریزم مراکز تړي، د سیمه نه تهدیدوي، په طبیعي ډول دا اړیکې کېدای شي وده وکړي او حتی دا تناسب ممکن نه چې تغییر وکړي. اما که چېرې موجوده وضعیت دوام وکړي، افغانستان که متحدین ته ضرورت لري او دا ډیر طبیعي خبره ده چې د افغانستان دولت باید خپل ملي ګټو او خپل خلکو د امنیت تامین لپاره لازم اقدامات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې اسلام آباد ته د ولسمشر ټرمپ د ادارې مشخصې غوښتنې په تیر بیا د ترګرو د پټنځایونو او د هغوی په وړاندې د اقداماتو په باب وړاندې کړې دي. څه فکر کوئ چې دغه حالت په پام سره آیا پاکستان به د امریکا دغه غوښتنو ته غاړه کړي؟
زه فکر کوم په سادهګۍ نه، اما له بلې خوا نه پاکستان مجبور ده چې باید وضعیت ته تغییر ورکړي. د یو فشار له کبله چې د پخوانیو ستراتیژیک متحد چې امریکا ده دا یو سره لري، مجبوراً دوی باید په خپل پالیسۍ کې تغییر راوړي. او که په خپل پالیسۍ کې تغییر رانه وړي، زه فکر کوم پاکستان به په سیاسي لحاظ، په نړیوالو مناسباتو کې، په اقتصادي لحاظ، حتی په پوځي لحاظ یو ډول ته انزوا کېږي او ستونزو ته لرې شي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی چې د کابل اسلام آباد او نیوی دلی ترمنز د اړیکو په اړه په تیر بیا د غدری وړو پلازمینو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستي سفر او نیوی دلی ته د افغان ولسمشر د سفر ته په پام سره د دغو اړیکو په اړه نظر څرګندو.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چې مش افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید غوي اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځ شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو
سبا د ازادي په چپو کې د اونیز پروګرام ورده موضوع هم د کابل اسلام آباد او نیو دلی ترمنز ورستیو اړیکو ته په پام سره په تیر بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په دې ورستیو کې له کابل اسلام آباد او نیو دلی څخه کتنه کړې او د غرض افغان ولسمشر هم نیو دلی ته تللی و. آیا دغه سفرونه به بالاخره په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره لاره پرانیزي؟ تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې سبا برخه واخلئ، د فیسبوک له لارې هم له موږ سره خپلې پوښتنې شریکولی شئ. د سند اسلام آباد له سفر سره هم مهاله ولسمشر اشرف غنی نیو دلی ته تللی و. کابل اسلام آباد او نیو دلی ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د اونۍ پر سفرونو خبرې کوو. او اوس هم راځو د افغانستان په ولسي جرګه کې نننیو توندو بحثونو چې په لفظي شخړې په فزیکي شخړې واوښتې. د افغانستان ولسی جرګې نننۍ غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. د دغې جرګې یو شمېر غړو ځینې وکیلان د ولسي جرګې د تلویزیوني خپرونو په آرشیف کې په لاسوهنو تورن کړل، خو د تورن وکیلانو لخوا دفاعیه په لفظي شخړې واوښته او آن په فزیکي برخورد هم بدله شو. نور حالې د نجه صفۍ په راپور کې.
د ولسی جرګې د ځینې وغړیو لخوا پر یو بل د تورونو لګول په دې ورسېو کې مخ په زیاتې دودي. دا ځل د ولسی جرګې غړي ګل پاچا مجیدی، د جرګې لومړي مرستیال همایون او د دغه جرګې پر یو غړي محمد نعیم لالی حمیدزی باندې تورونه پورې کړل چې د ولسی جرګې د تلویزیونی خبرونو په آرشیف کې لاسوهنه کوي. نوموړي ادعا وکړه چې یاد وکیلان د شپې په 11 بجو له خپلو ساتونکو سره یو ځای د ملي شورا د الحاقي ودانۍ ته راغلي، مسؤلانو ته یې رشوت ورکړی او د ولسی جرګې د نشراتو آرشیف ته نوتلې دي.
امروز پارلمان هیڅ مسؤلیت نه لري،
پارلمان خوندي نه دی. د دغه جرګې د تلویزیون آرشیف د شپې په 11 بجو تر تعرض او تجاوز باندې راځي. دا مسله باید سرنوالي او حکومت ته راجې شي. دا کسان د ولسی جرګې لومړی مرستیال او لالی حمید زیدی او په دې اړه اسناد همشته.
خو خغلی مجیدی روخانه نکړه چې د ولسی جرګې د غغړی په کوم هدف او د کوم اسنادو د ترلاسه کولو لپاره د ولسی جرګې د نشراتو آرشیف ته ورغلی دي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون دغه ادعا په جواب کې ومنل چې شپې په 11 بجو د ولسی جرګې د تلویزیون دفتر ته تللی، خو ټینګار یې وکړ چې د نشراتو په سرنګوالي د انتقاد لپاره ورغلی. نوموړي وویل چې د ولسی جرګې ځنګړی کمیسون دی په دې اړه څېړنه وکړي.
مور حالت لیو د شپې ولس بجوي د تلویزیون نشرات یې قطع کړل. خو شغل مجید دا انتخاب په دې خاطر کوي چې د لومړي ماموریت موټر یو کال ورسره وو او چې تری بیرته می واخیسته اوس دا ډول اوقتوي چلند کوي.
محمد نیم حمیدزی لالی بیا د ملي شورا الحاقي تتلل ومنل، خو د آرشیف په اسنادو کې لاسوهنه رد کړه. نوموړي له دغو څرګندونو وروسته له خپل ځای نه اوچت شو تر څو پر خغلی مجیدی فزیکی حمله وکړي.
خبره درسته ده، مولوی صاحب اول خبره تکرار کړه. باخري سنان دي ترک تلویزیون
اجازه بتین.
لالای صاحب
کین
لالای صاحب
ابتی خانه ملی افغانستان است، خیرت خاص
جنگ نکه ول راجیک شو.
خو یو شمیر وکیلان د نوموړي مخه ونیول چې د غونډې فضا خپل عادي حالت ته وګرځي. په همدې حال کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د وکیلانو تر لفظي شخړې او د فزیکي برخورد له هڅو انتقاد وکړ او د دغه وضعیت د دوام د مخنیوي لپاره ناسته بې نتیجې پای ته ورسوله.
اینجا خانه ملت است،
دلته د ملت کور دی، د قانون جوړولو کور او د منطق مطرح کولو ځای دی. دلته د چاقو ایستلو، بوکس، د سپکو سپورو او ګواښونو ځای نه دی، دا د اصولو خلاف دی.
د ولسي جرګې د ځینو غړیو لخوا پر یو بل د تورونو لګول له تېرې یوې میاشتې راهیسې زیات شوي دي. نږدې یوه میاشت وړاندې د دوی ترمنځ دغه جنجالونه وروسته له هغه پیل شول چې د ولسي جرګې لومړي مرستیال د جرګې رئیس او د دارالانشا مشر په اداري فساد تورن کړل. تر هغې وروسته ولسی جرګې لومړی مرستیال د ځمکو د غصب په تور په اداري فساد تورن شو چې اوس مهال د ولسی جرګې څلور کمیسیونونه په دې برخه کې د اسنادو او شواهدو په راټولولو بوخت دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په اوریدلای شي. او سم رازو په افغانستان کې د بیا رغونې د هڅو په برخه کې د تخار ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې د روان کال په 1.8 کې د دې ولایت په کچه څه کم 300 ټولګټې پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې چې له کبله د سیمې شاوخوا 10,000 کسانو ته د ژوند اسانتیاوي برابرې شوې دي. نور حالې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال اجمل آرین پر راپور کوي.
په تخار ولایت کې 296 ټولګټې پروژې ګټ اخیستنې ته سپارل شوې دي. د دغه ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې دغه ادارې د روان مالي کال په 1.8 کې د تخار په مرکز او شپاړس ولسوالیو کې 296 ټولګټې پروژې ګټ اخیستنې ته سپارلې دي. د تخار د کلو د بیا رغونې او پراختیا ادارې رئیس انجینیر صبغت الله نظري له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې پر دغو پروژو څه باندې 1,350,000,000 افغانۍ لګښت راغلی.
د سکتور ترانسپورت سکتور
په دې پروژو کې سړکونه رغول، د خونځوي رغول، پر سړکونو باندې جغل اچونه، د کانالونو کیندنه او بیا رغونه، د پاک اوبو د څاګانو کیندنه، د باغونو جوړونه، د لاسي صنایعو پروژې او داسې نورې پروژې هم پکې شامل دي.
کلاو دشت کلا او در تمام ولسوالیو فعالیت مو انجام دی.
د ښاغلي نظری په وینا چې دوی په روان کال کې د غولت په کچه د 304 اتیا پروژو کار پیل کړی وو، خو له دې شمیر څخه د 80 پروژو رغنیز چارې به په راتلونکي کال کې بشپړ شي. نوموړي زیاته کړه چې دغه پروژو مالی لګښت د افغانستان د مالی وزارت، د آسیا پرمختیا بانک، نړیوال بانک او د جاپان هیواد لخوا ورکړل شوي چې په بشپړېدو سره د سیمې شاوخوا 10,000 کسانو ته اسانتیاوې برابرې کړي او په سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. په ورته وخت کې د تخار ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ یو تن قومي مشر سراج الدین وایي چې په دغه ولایت کې د ټولګټو پروژو په پیل کېدلو سره د خلکو ډېرې ستونزې هوارې شوې دي.
خلک له دولت سره همکاري کوي، خلک له مؤسسو سره همکاري کوي، خلک د پرمختیايي کارونو په برخه کې همکاري کوي او په دې برخه کوشش کوي چې د ولایت جوړ شي. نو دا د تخار د امن نتیجه ده چې دلته دغه د خلکو کارونو ته د زمينه برابره ده چې دلته کار تر سره شي.
بل خو د تخار ولی ډاکټر فضل الله مجددي بيوي چې د سکتوري ادارو څخه یو ګډ کمیسیون جوړ کړی څو د دې ولایت ټولو ولسوالیو ته سفر وکړي او د خلکو ستونزې راټولې کړي څو په راتلونکي کال کې د دې ولایت په ټولو سیمو کې یو شان ته ټولګټې پروژې پیل شي.
خواهش ما از تمام دوستوی است کې زمينه را بر تطبیق
زه له خلکو څخه غواړم چې له خپل دولتي ځواکونو سره مرسته وکړي، همدارنګه په خپل سیمو کې خپل منځي شخړې هوارې کړي او په خپل سیمو کې د ټولګټې پروژو پیل کولو ته زمينه برابره کړي. د معلوماتو له مخې چې دغه ادارې تیر کال هم د تخار ولایت په کچه 304 ټولګټې پروژې ګټ اخیستنې ته سپارلې وې چې له کبله د کلیوالو سیمو په لسګونو زره اوسیدونکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړې دي. اجمل آرین، ازادۍ راډیو، تخار.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
زمانو ماتق الله د کونړ ولایت اوسیدونکو، پاکستان په خام د سولې په باره کې د افغانانو سره ډیر زیاتې خبرې کړي، ډیر زیاتې وادي کړي دي، خو خبره دلته داره چې خبره د وادو نه ده او خبره د الفاظو نه ده. کله چې پاکستان د سولې د خبرو په باره کې نه عملی اقدام وکړي، هغه وخت به د افغانانو موګوري، افغانان به یومنی، ګرد نړۍ به مومنی چې و پاکستان واقعا د سولې په باره کې د افغانستان سره عملی ګامونه پورته کړي دي او په د سولې په برخه کې عملی کار کړی دی که په خبرو شي په خوای خبرې کړي تر هغه وخته پولیس یو افغان هم دا خبره نه مني نه د افغانانو ذهن مني د دې په باره کې ډیر څه ویلي دي خو د عمل جامه نشته نو تر هغې پورې هیڅوک هم دا نه مني نه نړۍ مني نه افغانان مني تر څو چې عملي جامه نه وي راغوست
د دې سولې باره کې خو زما نظر دا دی چې پاکستان دا رقم په کاراتو کاراتو د سولې سره د ژمنې وادي کړي دي خو بالکل په یو وار کې هم دغه وادي دي نه دي پوره کړي زما نظر د افغانستان حکومت د پاره همدا دی چې په دې د حکومتونه غولېږي داسې او د خولې خبره ده او د هغوی خپل مفاد دي دغې کې په دې خبرو کې
رحیم زما نظر دا دی چې پاکستان کې دا اوس کومه سوله مخ په وړاندې وړي لیکن د پاکستان خپله شخصي ګټې دي ځکه د امریکا د ستراتیژۍ څخه دو استفاده کوي او د امریکا نه ځان خلاصوي نو زه یقین نه لرم چې دا ګټوره شي او که افغانستان سولې ته غاړه ږدي نو باید ډېر ټینګ تعهد د پاکستان څخه والي
له پاکستان سره د افغانستان د سولې د خبرو په اړه مو د کونړ او ننګرهار ولایتونو د څو تنو اوسیدونکو نظرونه واورېدل. د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې له پاکستان سره د دولتونو په کچه د افغان سیاسي او جهادي مشرانو په مشوره خبرې پیل شوې او هیله مند دي چې یوه نتیجه ورکړي. او اوس هم یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. عراقي ځواکونه د عراق د هغې وروستۍ برخې د نیولو لپاره عملیات پیلوي چې لا هم د اسلامي دولت په نوم یا داعش د وسله والې ډلې په واک کې ده. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
هغه پاڼې چې د عراق هوایي ځواکونو د دې هیواد په لویدیځو سرحدي سیمو القائم او راواکې له هوا څخه غورځولي په کې لیکل شوي، ستاسو امنیتي ځواکونه ستاسو د ازادۍ لپاره را روان دي. د رویټرز خبري اژانس وایي د داعش وسلواله ډله د پولي په بل خوا سوریه کې هم پر ځینو برخو واک لري، خو د دوی د کنټرول ساحه د غلطم په راتنګېدو ځکه ده چې د غلطم له دوو خواوو څخه د رقیبو ځواکونو له پرله پسې عملیاتو په شا کېږي. په دې کې یو د امریکا ملاتړ لرونکي د کردانو په مشرۍ ائتلاف دی او بل خوا هم د سوریې حکومتي ځواکونه دي چې بهرنۍ شیعه ملیشي ایران او روسیه یې ملاتړ کوي. رویټرز خبري اژانس وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا اعلان شوی خلافت په اصل کې وروسته له هغې نړیدلی چې په تېره جولای میاشت کې د امریکا ملاتړ لرونکو عراقي ځواکونو له دې ډلې څخه د موصل ښار چې په عراق کې د داعش پایتخت بلل کې د ونیو د موصل د بیرته نیولو لپاره جګړې نه میاشتې دوام وکړ. همدارنګه په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش پوخ مرکز رکتې رونی د سوریې د ډیموکراټو ځواکونو لخوا ونیول شو. په سوریه کې کوردي ملیشي د دې ځواکونو مشري کوي او د امریکا متحده ایالاتو ملاتړ هم ورسره دی. د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مشر ابو بکر البغدادي چې په 2014 میلادي کال نمایي کې په موصل کې اسلامي خلافت اعلان کړی وو، د سپتمبر په 28 نیټه یو غږیز پیغام خپور کړ. دې پیغام ظاهرا هغه رپورټونه رد کړل چې د نوموړي د وژل کېدو په اړه خبر شي وو. نوموړي په دې غږیز پیغام کې پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د وروستیو شاتګونو سربېره دي جګړې ته دوام ورکړي. په خبر پانو کې چې عراقي ځواکونو تازه د سوریې پولي ته نږدې پر عراقي سیمو غورځولي ویل شوي، خدای جل جلاله له موږ سره دی او دا به د داعش پر ضد وروستی یرغل وي. په القائم سیمه کې د عراق د هوایي ځواکونو لخوا له الوتکو څخه په غورځول شو پانو کې همدارنګه د دې ځای له خلکو غوښتل شوي، ستاسو هغه ماشومان او خپلوانو ته چې د دولت پر ضد وسلې اخیستي ووایي چې سمدستي دا وسلې وغورځوي، او کله چې القائم ته د ازادۍ ځواکونه ننوځي نو هر هغه کور ته چې پر سر سپین بیرغ پورته شوی وي ورشي.
د افغانستان اکثر سړکونه چې په وروستیو کلونو کې پاخه شوي او په میلیونونو ډالر پی لګېدلي اوس کنډو کپر دي، خو اسمت ساروان بدرته وایي چې د سړکونو د درزونو د ترمیم په څه ډول په کومه طریقه مخه نیول کېدای شي؟
په نړۍ کې د سړکونو البته په خو یا قیر سړکونو پر ترمیم ډېرې پیسې لګول کېږي او تر ټولو بده یې لا دا ده چې عموما پینه شوی ځای ډېر دوام نه کوي ځکه چې شنه کوشیر کېږي. په بریتانیا کې څیړونکو د سړکونو د درزونو د ترمیم لپاره یو نوې طریقه موندلې ده. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس بریتانیایي څیړونکي توانېدلي چې د سړکونو درزونه د لمرګولې د غوړو په وسیله ترمیم کړي. عموما په قیریا اسفال سړکونو کې درزونه په کندو کپرو بدلی شي. د نایټینګهام پوهنتون انجینران چې دا طریقې اختراع کړې وایي چې د لمرګولې غوړي سړک نه شوی کوي بلکې له قیر سره مرسته کوي چې په خپل ترمیم شي. په دې ازمیش کې د لمرګولې جامد غوړي یا کپسولونه له قیر سره ګډ کړئ شول او وروسته څرګنده شو چې دا ماده د قیر درزونه او چاکونه له منځه وړي. د دوی په باور د مرګولې پر غوړیو د بریتانیا د انګلستان یا انګلند د سړکونو درسونه د کال 8 میلیون پاونډ لګښت اړتیا لري چې دا په نسبي ډول ډیره ارزانه لار ده. د های ویز انګلند کمپنی چې پر دې چیرنې پانګونه کړې ده وایي چې په 50 کلونو کې به د انګلستان په ټولو سړکونو کې د مرګولې له غوړیو کار واخلي.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. نور وخت نه لرو خو ازادي راډیو سره اوس نیم ساعت پاتې ده. زه نور یاسنوري له تاسو اجازه غواړم. زما همکاره چې ماته ګوري فرشته نگاه سټډیو ته راغلې له نوي مطالبو سره، ښه راغلاست.
تشکر نور یاسنوري، خسته نباشید، شام شما بخیر.